السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړي شوی. خو لنډه خبري برخه کې به ووري چې په سمنګانو کې د یو کان دننه ټول بند پاتې شوی کان کیندون کې ژغورل شوی. دا چې ولې د افغانستان په قانونو کې وخت نا وخت د دغه ډول زړه بوګنوون کو پیښو راپور نه خپرېږي په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. طالبانو په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د هغه څه په خاطر چې دوی لواطت بللی په درو وهلي دي. د طالبانو سری محکمې اعلان وکړ چې دغه درې کسان د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې مجازات شوي. دغه محکمې د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی تورن یې په و کالبان محکوم کړی او نه دیرس دورې وهلی. دویم تورن ته 15 کاله تنفیذي بند او نه دیرس دورې ورکړل شوي او دریم تورن په 4 کاله تنفیذي بند محکوم او نه دیرس دورې وهل شوی دی. تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو سلګونه کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو پر محاکمو نیوکې کېږي چې تورنو ته د مدافع وکیل حق نه ورکوي او محاکمې هم اکثره عادلانه نه وي. خو طالبان بیا تل د خپلو محاکمو ننګ کوي. ایرانی چارواکو مازندران د افغانانو لپاره ممنوع ښار اعلان کړی دی. د مهر نیما دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت سلاکار نادر یار احمدی د یکشنبه په ورځ وویل چې په مازندران کې افغانانو ته هر ډول کار منع دی او حتی افغانانو ته د لنډمهاله استوګنې جواز هم نه ورکول کیږي. نادر یار وویل افغانان مازندران ته په هغو اسنادو نشي تلای چې په نورو سیمو کې اجازه لري. افغان کډوال یوازې په سیاحتي ویزې سره د ایران د شمالي سیمې ته سفر کولی شي. په تیرو وختونو کې په مازندران سیمه کې افغان کډوال د قانوني استوګنې د اسنادو سره سره ځورول شوي او حتی له دغه هېواده ایستل شوي دي. د ایران په شاوخوا شلو ښارونو کې د افغان مهاجرینو حضور دا مهال منع شوی او په ځینو ولایتونو کې اړوندو چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغان کډوال په کار وګماري دوی به د کار څښتنانو تر 1,000,000 تومنه زیات جریمه او سزا به ورکړي. د ترکمنستان او ازبکستان څخه وارداتي برېښنا بیرته افغانستان ته وصل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت د یکشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د ادارې تخنیکي کارکوونکي توانېدلي چې له ازبکستان او ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل کړي. د دې ستونزې په سبب برېښنا پرې شوې وه. له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله بنده وه او د ترکمنستان برېښنا هم د توپان په سبب بنده شوې وه چې له امله یې په بلخ، کابل او د لارې په اوږدو کې د ځینو نورو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. افغانستان د خپل برېښنا ډېره برخه له ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په موسم کې خلک د وارداتي برېښنا له کمښت او د پرچاویو له زیاتېدو شکایت کوي. او روسیا له سوریې څخه خپل پوځي تجهیزات باسي. د سپوږمکۍ عکسونه چې د دسمبر په 14 د مکسار فضایي شرکت لخوا اخیستل شوي ښیي چې روسیا د حمیمیم هوایي اډې څخه د نظامي تجهیزاتو ایستلو ته تیاری نیسي. د روسیې یو کارګو الوتکه د دسمبر په 14 د سوریې په لویدیځ کې له حمیمیم هوایي اډې څخه لیبیا ته والوته. رویټرز د سوریې د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد له نسکورېدو وروسته د وتلو د یوې برخې په توګه تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې به څو نورې روسي کارګو الوتکې له اډې څخه ووځي. روسیې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره پوځي حضور درلود او لا هم په دغه هیواد کې شاوخوا 500,000 سرتیری لري. دغه ځواکونه د سوریه په دو مهم اډو کې ځای پر ځای شوي چې یوه یې په ترتوس بندر کې سمندري اډه او بله یې په لازقیه کې د حمیمیم هوایی اډه ده. د سمنګان ولایت د دره صوف د ډبرو سکرو په یو کان کې ټول ایثار کارګر ژغورل شوی دی. د خبره په سمنګانو کې د طالبانو د والی ویان اسمت الله مرادی رسنیو ته کړې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان اکثره معدن په تیره د ډبرو سکرو کانونه په ډیر وروسته پاتې او غیر فنی شکل استخراجیږي چې اکثره د مرګونو پیښو لامل کیږي. تفصیل له صفی الله سنگ سی اورو.
د شنبې له غرمه مهاله لسګونه کارګر د درې سوف د ګوله سیمې د ډبرو سکرو په کان کې بند پاتې و. د سیمې خلکو او ژغورونکو شاوخوا څلېرویشت ساعته د دغو کارګرو د را ایستلو لپاره هڅې وکړې. په سمنګانو کې د طالبانو د والي ویاند عصمت الله مرادي یک شنبه ناوخته رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې دوه ویشت تنه ایثار کارګر ژغورل شوي.
معدن سنګزغل کې در ولسوالۍ درې سوفې
پایین د ډبرو سکرو یو کان لوېدلی و چې له امله یې دوه ویشت محلي کارګران په دغه کان کې بند پاتې وو. د نیکمرغه د سیمې د مسؤلانو په هڅه دا کارګر له خاورو لاندې را وایستل شول او ټول ژوندي او سلامت دي. لومړنیو راپورونو کې ویل کېدل چې د ګیر پاتې کارګرو شمیر شاوخوا 15 تنه دی، خو وروسته په سمنګانو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون خبر ورکړ چې یوازې 22 کسان په کان کې ایثار پاتې وو. درې سوف د افغانستان لوی کانونه لري چې د کیفیت او استخراج له پلوه لومړۍ درجه بلل کېږي، خو غیر معیاري او وروسته پاتې کان کیندنه د دې لامل شوې چې تل دې سیمې په کانونو کې د مرګونو پیښو یا د کارګرو ژوند ته د متوجه ګواښ راپورونه خپاره شي. د کانیزو چارو متخصصین وایي تر څو چې غیر معیاري استخراج روان وي داسې پیښې بیا بیا تکرارېږي. د کانونو د چارو یو متخصص او د کانونو وزارت پخوانی سلاحکار عبدالقدیر مطفی یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې یو خصوصا په درې سوف د برس کرو چې کوم قانون دی په دغو کې یو خو خود سره کیندنې دي، بل کیندنو کې چې کوم وسایل دي هغه ډېر ابتدایي وسایل دي چې په هغه کې ډېر زیات خطرات رامنځته کیږي. بله مهمه مسله دا ده چې هلته د ماشومانو په زور د شاقه کارونو او جبري کارونو کې هم یو ډېر غټ باس دی چې هلته متاسفانه وجود لري. قانون په استخراج کې خصوصا د ډبرو سکرو په استخراج کې یو نړیوال معیار چې کوم د استخراجي معیار دی چې هغه کې هغه محیط زیستي مسایل هم دي، په هغه کې هغه اجتماعي او پولیس مسایل هم دي، هغه متاسفانه په پام کې نه نیول کېږي او دا ډېره غټه فاجعه ده.
د راپورونو له مخې په درې سوف کې د ډبرو سکرو د ایستلو لپاره شاوخوا 800 ځایونه کیندل شوي چې تر ډېره غیر معیاري دي او د کارګرو د ژوند د خوندیتوب هیڅ ضمانت پکې نشته. په درې سوف کې د افغانستان د ډبرو سکرو لوی کاني ساحې موجودې دي چې د کیفیت له لحاظ د دې سیمې سکاره تر نورو سیمو ښه بلل کېږي. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په کانونو په تیره بیا د ډبرو سکرو په کانونو باندې پانګونې زیاتې کړي او د دوی لپاره یوه لویه عایداتي سرچینه ګرځېدلې. د افغانستان د ډبرو سکرو لویه برخه پاکستان ته صادرېږي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي په تیرو اتو میاشتو کې څه باندې 6.5 لک ټنه ډبرو سکاره بیلابیلو هیوادونو ته صادر کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالسلام جاوید کړی او ویلی دی پاکستان، چین، ایران، ترکیه او هند ته د دغو صادرو شوو سکرو ټول ارزښت څه باندې 15 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیایي مرکزونو لکه مخت او د متخصصینو، ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت وکړ. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست هم وړ مورز ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جدي ننګونو سره مخامخ دی او ان په ډیرو روغتیایي مراکزو کې د پام وړ تجهیزات او امکانات په نشت حساب دي. تفصیل له حدیث پردیس اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د روغتیایي مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیایي خدمتونو د شکایت سربېره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیته درملنې له امله اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکي دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص له کبله ناروغ پلار مړ شوی دی.
تبابت د افغانستان تجارت شده؟
په افغانستان کې د تبابت تجارت جوړ دی او ډېر نور ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته له زیاتو ستونزو سره مخ شو او پلار مې وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکي معصوم احمدي په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه په اوبا ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي. هرات ته 140 کیلومتره لار ده او خرابه هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېره ستونزمنه ده او ځینې هغه یې د لارې په اوږدو کې له منځه ځي.
په ورته وخت کې ځینې خلک ادعا کوي چې د روغتیایي چارو کارکوونکي له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل خار یو سیدون کې چې نغواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شپانی ملالای مریض ولادي بود
ملالای روختون ته مې ولادي مریض بیولی وو ډاکټران ټول په تاقونو کې ناست وو او په خپلو موبایلونو کې ټولنیزې شبکې کارولې او بوخت وو ناروغانو ته هیڅ پاملرنه نه کوله کله چې ورغله مرتهومي ویل زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی یو ځلې وګورئ ویل یې زما د برخې نه دی هغه بلې ډاکټرې ته ورشه
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نورجلال جلالی د شنبې په ورځ کابل کې په یوې ناسته کې دا ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبره د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو له مړینې او د ښځینه متخصصانو روغتیایي پرسونل له کمښت سره مخ دی خدا په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو مشرتابه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او تون غبرګونونه راوپارول
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر دغه هیواد د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه ګیر پیدرسن دمشق ته سفر کړی ترڅو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلواله ډله د بشر الاسد د رژیم تر سقوط وروسته د چارو واګۍ په لاس کې لري تفصیل به له صفي الله ستانکزي وورو
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بشار اسد د حکومت له لسکورېدو وروسته پر دغه هیواد د لویدیز د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه ګیر پیدرسن د یکشنبې په ورځ په دمشق کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل له تیرو څو کړکېچونو اونۍ وروسته عادي حالت ته د سوریې د بیرته تلو لپاره د بندیزونو د ژر لغوه کېدو اړتیا ده البته ټوله خبره په اقتصادي بیا رغونه کې ده موږ باید وګورو چې دا موضوع په چټکۍ سره حل شي موږ هیله لرو چې د بندیزونه په چټکۍ پای ته ورسیږي او یو وار بیا د سوریې د بیا رغونې د هڅو شاهد واوسو موږ باید د ترسره شوو جرمونو په وړاندې عدالت او حساب کتاب وګورو او ډاډ ترلاسه کړو چې دا مسله د اعتبار وړ عدلي سیستم څخه تیریږي او د غچ خبره پکې نشته
and that we don't see any revert
د سوریې حکومت له کلونو راهیسې د امریکا او اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو تر سختو بندیزونو لاندې دی دغه بندیزونه په 2011 کال کې د حکومت ضد سوله ییزو مظاهره چانو د تاوتریخجنې ځپنې په خاطر د بشر اسد پر رژیم لګول شوی و د سوله ییزو مظاهرو شدیده ځپنه په سوریه کې د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځېده چې بالاخره د اسد رژیم تر سقوط پورې وغځېده د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ګیر پیدرسن زیاته کړه چې سوریایان باید په یو سیاسي بهیر کې ځانونه وګوري
process on the way that is inclusive of all Syrians
موږ دې ته اړتیا لرو چې یو سیاسي پروسه کې ټول سوریایان شامل وي دا پروسه باید په زغرد په خپل د سوریې د خلکو لخوا رهبری شي نو دا د سوریې مسولیت دی چې د نورو په مرسته دا کار وکړي بیا دوه مننګونه د سرپرست حکومت په وړاندې د دولتي ادارو تر لاسه کول دي خدماتي ادارې د قانون او نظم اعاده خورا مهمه ده
and security extremely important
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو دغه خاص استازی د مشق ته تللی څو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري هلته نوی موقت حکومت د حیات تحریر شام ډلې تر مشرۍ لاندې جوړ شوی چې څو ورځې مخکې د اسد د کورنۍ څخه باندې 15 کلنه واکمني ړنګه کړه
ستاره دمیان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
بسیار جنجالار دیدم من وای شدن زدن و کفتن و یکان دفعه که نان بدلش نیدم دسترخوان و طرف مینداختن زندگی رید نفهمیدم
ده یوی میرمنی خبری مواورده چی ویلی ده موتاد میرل لاسای تریخ جوند تیر کرده دی دینجونو ده و دولو پر وقت دی کمو خبرو پا پام که نیول
ریندی مسئولیت دی چې تاسو به واده شئ خود سينو د الک څنګه دی باید پښتنه وکړي چې هغه الک څه کار کوي دغه الک دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی د نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړي درنو دوستانو عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې دشته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته ودیږي چې هغه یا ذهنی وده نوي کړي او یا هم په نشه موادو روږدي وي. دا میرمنې وایي چې د ژوند له پای له بیا تر پایه سره لدې چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغاړي وي د میړه او آن د لیورونو لخوا تریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده یې نه ده کړې. ټول کړوړې د ماشوم په څیر دي. هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي. کله چې کوم څه په زړه نه وي میرمن د ماشومانو په مخ کې وهي. لږې ورځې څخه مې چې واده کړی کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څال دی. زما میړه ذهني وده نه ده کړې. په وړه خبر په قهر کیږي، وهي مې، ماشومان هم وهي. کور ته لګښت نه راوړي. کوم څه چې زه کور ته راوړم هغه یې که په زړه نه وي لرې غورځوي. تل په دې فکر کې یم چې تر څه وخته بل اخره به څه کیږي. په دې کې خپله خراب شوم. د پغمان اوسیدونکي نرګس به وایي چې د دې میړه معتاد دی. کورنۍ لګښتونه خواسې هم نه برابروي. له دې څخه پیسې اخلي او نشه یې توکي ورباندې رانیسي.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې دا معتاد شو. اول خو زه د 12 کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. پلم چې زه کار ته راځم زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنگ ونکي. هر شی چې مخې ته پروت په هغې باندې گذار کوي. دا باندې د خپل اولادونو د خاطر مې ناست یم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پاتې کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت تهدیده کړي ما. خو زه د خپلو ماشومانو د خاطر وال تکول تیر کړی دی نیمه ور. زه خو دغه کار کوم وای چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله دي هر طرف ته چیزی وی لاړه شو. بچیان میم خی چې نه زما تا خو د پلار د کور نه ندی راوړي. ماشومان خو زما دستا خوري. دغسې زم غلی نیسم او هلته کول تیروم. ماشومان مې زه نه پرېږدم چې دستې پلار سره زندگی وکړي.
میرمنې او ماشومانو ته بیا په ټولنه کې هم په ښه نظر نه لیدل کیږي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره.
محیط او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغېزې لري. اول د ناهیلۍ احساس. یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښیي. دوم ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولنې ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس. ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخت دی په دغه ځان شرمنده احساسي. څلور هم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی. پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. خپل په معتاد کس څوک باور نه کوي. ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نه شي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس سره ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسؤولو کسانو غږ کوي. وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته دې د کار زمینه برابره کړي. کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد تا پا درد دواشی.
مشکل داره چه دوی دا فامیلی ندی، دوی بچیان دی، دوی دا تعلیم، دا درس، دا نفقه. خصوصا دست دیر خلق دی چه کورونو که میرمن سواد نلری، تعلیم نلری، داغه مثلا 15-16 بچیان کور که لری، اقا بچیان خواه دا نفقه غوری اخدا، میرمن بی سواد دا کار نلری، چه شو که؟
دوی پیو بلا دنیا که دی مسئولیت احساس نکه بچ کور ترسی، لچار چلان نیره توایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شی بیا خود دوی عقل و فکرم کار نکی بیا چه کار دارشی بیا خشوناتی دایی چه پزورا مثلا اتا کوشش که چه میرمونی بندی دا فشار وای چه دوی تا داقد نشه ای مواد پیسی پیدا کی او آقا وری کی که اتا دوسی خلق هم مالی دلی دی چه مخبل مایین دی بانده فشارا چه چه مات پیسی را که او مجبور دی اغا مجبوره ای من دقل تزمان پا دی دقبلا که دوی منزل که دو زامن یو طول دوالا موتاتو بس مور بانده بی فشارا چه اول چه زر که و پیسی را که چه منگه و بی آقی بیچارا بس که اول مجبوریت نبی که نور چه نو پیسی بی پیدا نکر آقی غریب خو زارا خسا و آقی بیچارا والا خبلا ما تا قصا و کرد والا تلا می خرسا کرد مجبوری ما یاد کشی و بیشرمی که بیایی که و حال که اتا شیشه ما تایی دقا به دالی جونو شیشه ما تایی کرلی
تاسو علت چه گرنه چه بدی ورسته و که والی آقا کسان چه نشو باندی روک دیدیش میری زیاد سد
سو کالا مثلا 5-5 کالا مخی آقای وقتی دقایی رویونو چارس فو شایان باندی چوک مانا باندی منو پویده لویس نمو اصلا خلویخ 5-5 کالا چه دا جنگون دی وطن تر آقلن دقا شایان سر خلق دقا شو دده نمخ که منگا نپویدو چی دا چی شایدی دقا دده کار کلا چی کیگی دا لکا پخوا دا شای نو یو دوادو پارا با کچا یو چی کوکنار کل نور دسه مسائل نو چی افابدیکی دی جوریشی و دا مواد مخدر را تولید که چی دخل کرده د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی مواد او کرکیل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا داسې ورځ به رانسي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره د ګټې دپاره د پیسو دپاره د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد به راشي پیسې به پیدا کړي ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږدي به شي څنګه دې وکرل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته یي او سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته یي آیا دای به خپله بیا رنځ نه وړي خامخا به دی به په ټولنه کې نارامه پاتې وي کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهېږي چې د ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي راورسېدل
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې میرمنې لري بچي لري اوس خو نارینه معتاد سوي دي د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه ووزي یا د اقل د سبا او د بېګا یو مړې ډوډۍ ولري
د دوی وظیفه همدا ده منظم پروګرام لري چې د دې ښځو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیه ته ضرورت لري او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګي او د بېدستۍ غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول هغو کسانو چې ذهني وده نه ده کړې له عمره غټ د خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي د دوی میرمنې هم د امدې معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې هکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي،
کورونو کې د زوجونو ما لیدلی دی چې زمونږ په ګاونډو کې شته دی چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي، او هغې ته خو اړتیا هم نشته دی چې لکه هغې ته واده وکړي. په خپله مجبوره دی چې هغې سره ژوند کې د هغې ژوند ته لکه توجه وکړي، د هغې هر څه خو بیا هم نه کېږي. خو بس دا میندې خپل د زوی ته که هغه نورمال دی که نه دی، هغې ته ژوند لکه جوړ کړي، هغې ته واده وکړي، ښځه وکړي. نو دا ځینې کورونه خو داسې لکه هلکانو ته خپلې جنکي کینه ورکی خپل ځنې کورونه چې دی د پیسو تارتیا لري، ځکه اوس ډېر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ړونه سمره او خيار وي. دا غي ړونه موږ غواړي چې لکه موږ ښه ځای ته لاړ شي، ښه هلک سره چې هغه خيار وي، چې کوم کولی شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکي. هغې غواړي چې موږ هغسې هلکانو سره وده کړو. خو بیا دا میندې چې دي داسې کوي چې زه خیر دی، د هغې ذهن کار کوي که کار نه کوي. نن موږ اړتیا لرو پیسې ته، او نن زموږ دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شي. خو داسې نه وایي، دا هلک څنګه دی، د دې ذهن کار کوي، دا کار کولی شي، دا په خبره پوهېږي، دا هلک کار کولی شي، که دا دې تحصیلات شته، دا روغ دی، د ذهن نه څنګه دی، دا پوښتنه نه کوي. فقط دغه هدف یې دی چې بس دا زمونږ لاړ شي، دا زمونږ لور واده شي. خو دا داسې نه وایي چې ورکه چې دا کوم ځای ته لاړو، او بیا دې هغې ورکي هغه چې نه چې لاړو غریب لاړو، د هغې ژوند خراب شو، تباه برباد شو. هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی، که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي، هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپله ژوند ته ادامه ورکړي، او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی. اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځې کې دي، خو ډېره سخته شوې دی. هغه جنکۍ غریب داسې غواړي چې بس مونږ کار دی ته لاړو شو، خو مونږ ته یو ژوند دی، ټول عمر بس دغه زجر وبسي، درد وبسي. خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي؟ د خاوند کور ته چې لاړو، د هلک وړونه چې دي، د هغې خپله ژوند دی، خپله بچي دي، خپله ښځې دي، داسې توجه ورته نه کوي. ورته وایي چې بس یو ښځه وه، خو مونږ تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي او که نه کوي، مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې. هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي. هغه جنۍ بیچاره چې ور دې خواته ګوري چې سړی ذهن نه ضعیف اخوته ګوري چې دی سره څوک کومک ورسره نه کوي، اوس هغه مجبور دی چې په بدبختۍ کې خپل ژوند مخکې یوسي. چې تر کله دا جنۍ ژوندۍ وي دی ته بس داسې سوچ وي کورنۍ کې، چې لکه داسې هغې جنکۍ لږ هوښیارې وي، باسر وي، لیدلې وي، هغه کولی شي یا باسواده وي، په خپله خپله ژوند مخکې وړي. او که هغه غریبه بېسواده وي، هغه به خپل ژوند څنګه مخکې یوسي؟ هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپلو بچو ته یا خپل هغه سړی چې دا ذهن کنه کې هغې سره څنګه کومه کوشي؟ اوس هماغه دی چې هغه هلک هم در په دی، او دا جنۍ که د دې نه ماشومان هم په دنیا باندې راشي، ماشومان یې موشي، نو هغې هم بیا ژوند خراب دی.
ډاکټر صاحب، د افغانستان اوسنیو شرایطو په کتلو سره چې ښځې کار نه لري، زده کړه نه شي کولی، او داسې چا ته ودیږي چې هغه ذهني وده یې نه ده کړې، دغلته بیا ښځه هم کار نه لري، وظیفه نه لري، دلته بیا څومره زوریږي، څومره د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کېږي، او په کور کې نیستي، ناداري څومره دا زوروي؟
زوروي خو نن سبا چې اوس داسې جنکې نه مکتب ته ځي، نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي. داسې شرایط په افغانستان کې راغلی دي چې هغه باسواد هم دی، په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی، د دواړو ژوند خرابه دی. ځکه چې هغه باسواد وي، نن سبا هغې پدر څه خوري؟ هغه هم کور کې ناسته دی، او چې بېسواد هم دی، هغه هم په کور کې ناسته دی، دواړه کور کې ناسته دي، دواړه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري، دواړه یو شان دي. او چې دا دې سره چې بیا د هغې د خاوند دماغ کار نه کوي، د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نه، نو هغه بیا ښه و بالکل. چې څه وګوري د ژوند ته چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي، هغه نه شي لیدی خوشحالي، بالکل بیا هغه ژوند نه، هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي.
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چا ته ورکوي چې ذهني وده نه ده کړې، هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نه سي وړي، خپله بیا څومره زوریږي د خپلې لور ژوند ته؟
نه، هغه خو وایي چې بیا لاړه شي، چې دا جنۍ د بخت پسې لاړه شي، او دا زمونږ شانې سپکې شي، او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا وکړو. شرایط خراب دي، لکه اقتصادي ژوند مخ نه دی چې مونږ دا جنۍ وساتو، د دې خرچه ورکو، د دې بل ورکو. اوس درسونه هم نشته، سبقونه هم نشته، چې لکه مونږ دې سبق ته لګي. خو ټول کورنۍ کې د جنکۍ ژوند خراب شوی دی، چې هغه نه ګوري، چې هغه لږ ذهن کار کوي نه کوي، بس ورکی هغه چلاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبره باندې نه پوهېږي بله ستونزې چې هغه سړی کار نه شي کولی بله ستونزې خو بس چې سړی دماغې کار نه کوي هغه خو کار هم نه شي کولی ډوډۍ هم نه شي راوړی خپل ښځه هم نه پېژني خپل بچې هم نه پېژني هغه خو پیس باندې نه پوهېږي بس هماغسې چې هغه جینې په خپله چې وځورېږي هغه مور چې خپلې لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپله لور به مې ساتلی و خو هغه ښه و همدغه دی چې بیا مور چې خپله لور ته ګوري هغه مور یې بیا ځورېږي بیا ټول کورنۍ ورسره ځورېږي.
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي، څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه اوسي چې لور داسې چاته ورنه کړه چې هغه نشي کولی مسؤلیت وي چې د هغه ذهن وده نه ده کړې.
ډېره ښه پوښتنه تاسو کړې ده. دا خو اوله نه چې دا هغه هلک کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي. هغې زوی چې دی د هغه دماغ صحیح نه دی، هغه خپله ځان نشي ساتلی، نو بیا دا هغه به څنګه وکړي چې لاړ شي دا بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي. هغه ځان ته اړتیا نه شي کولی خپله ښځې ته، بیا غینده کې خپل د هغه بچي روړي د ټوله سر ته سر د هغه یو هلک چې دماغ کانه کې ټوله په خپله چې ښځې ماده مو نه وي کړې هغې ته ستونزه شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي. لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړیږي. هغه ښه دی چې هغه یو زوی ته خپل یو ښه ساتلی شي چې هغه یو زوی نه پنځه شپږ نور هم ترنه جوړ شي هغه خو بیا ډېره ګرانه وي. دا کورنۍ باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کړي، داسې چې دماغ یې کار نه کړي بالکل دې ورته واده ونه کړي. که د هغې علاج کړي خو علاج یې ورته اول وکړي نو بیا یې ورته واده وکړي، که علاج ونه کړي بالکل به یې ورته واده نه کړي. او بیا د جنکۍ چې کور ته دی کوم کور ته ځي هغه کور والا باید پوښتنه وکړي چې هغه لږ څه کار کوي، هغه الګ دماغ ټیک دی نه دی، چرس نه ونسکي سګریټ ونسکي دا نور عملونه ونه لري، هغه کار کولی شي کنه شي کولی، هغه سواد لري کنه لري، خیر دی که سواد مون لري چې یو کس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکول شي ناغه تر سیدلې وشي بس بیا ستونزې نشته. خو بیا د کورنۍ د الک کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار رور کا خور یار سو کې مدد دي جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې د سې الکانو ته خپل لور ور نه کی.
نو د دې نارینه او ښځې چې مسؤلیت نه وړي فکر یې کار نه کوي څومره دا ضربه ویني څومره صدمه ویني؟
نه خو صدمه ډېره ویني. ګور فرشته جانې چې د یو لږ ذهن کار ونه کړي نو دا به څنګه کولی شي د ژوند ته به ستونزې نه وي؟ سر ته سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي. اوس داسې شرایط راغلي دي چې کوم مالک روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټوله سواد هم لري ماستر هم دی اوس اوسګار ګرځي یو ډوډۍ پسې ګرځي هغې ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي کالي غواړي نور غواړي د هغه ښځې اړتیا دی مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي جامې یوسي. ولې هغې ته وګوره نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي هغې ته بس څنګه ژوند به ښه وي چې بالکل هغه مالدار هم وي هغه بیا ژوند ښه نه وي. که هغه ته ښه وي که د هغې میانده ته ښه وي د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي چې د هغې ذهن کار نه کوي هغه جینۍ ته خو ډېره درد ورکوي ځکه چې هغه جینۍ خپله مور پرېږدي پلار پرېږدي ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي. که د هغې مور هم ښه وي پلار هم ښه وي ټول ښه وي چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی دماغ یې کار نه کوي نو هغه جینۍ ته خو ډېره درد رسېږي. نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی د دماغ نه ټیک نه دی هغې ته هم به ښځنه کوي او دا جینۍ مور هم باید پام وکړي یا پلار یې پام وکړي یا ورور یې پام وکړي اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی صحیح دی روغ دی که نه دی که نو بیا ورنه کې دا ټوله سر ته سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا بدې بچي په دنیا کې راځي هغه ستونزه کې چې دي چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي خو بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړې دی چې مور پلار دی هغې ځکه چې پلار ذهن صحیح نه وي هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
مننه ستاسو نه فرشته جانې ښه ورځ مو لرئ.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستمز اف د الیمنت وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلوماتو ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په حق له پوښتنه چې د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی 1498 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومیدی د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې دوري اصول اتل سپوري ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنی د دې د نو مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی اټومي نمبر. یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره شودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي او ځلا لرونکي دي. همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي دغه یو مایل خط کتار دي د فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میټلوید په نامه سره یادی چې دا په قسمه ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دی. ها دا په فلزات کې راځي او هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلوکونه دي چې یو د ایس بلوک دی، بل د ډی بلوک دی، پی بلوک دی او اف بلوکونه څخه دا غو دوري جدول په بلوکي جوړښت ترتیب شوی دی. تنسولون د الکترونی جوړښت دی وای چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلې د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرون الکترونی د انرژي شکت سیوی نیول شکت یې نیولې دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سر دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري. نو په اول بتال کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره شوه سوی دی. هیلیم چې دی هغه هم داد په دې ترتیب سره چې په شکل کې لیدل کېږي دا سپور بتال کې ټکسوي دي وایي دلته د فرعي انرژي سویه کیني خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتني عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې پور بتالونو کې راشي لیتیم درې الکترونونه لري بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونه لري چې د نورو عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه د پی یو سره ښودل شوی دی د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هم د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له همجهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو تن ځای نیولی دی چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي همجهت شکل سره ټکر دي تاکه همجهت شکل سره ټکر دي کله چې دوه اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خانی ډکې کړي دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستیچ په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش شوبل شوی دي همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو خوش یعنی د ال شل لري لنیون څخه وروسته عنصر سوډیم دي چې د منځلي تجربه د دریم پیریود لومړنی عنصر دی د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دی چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پر یو درې اس دوه چې پور بیتالونه کې په دې ترتیب سره شوده سوه دی
خون کی د عناصرو د درس په دوام مخته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او ښوونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. ښوونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي د محلولونو ځانګړتیاوي وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د ضرورت حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیاوي په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه لټې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو ذرات خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې لکه محیط خوا تنفس وکړي دی عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نشي. د بېلګې په ډول د حیواناتو انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس پرده څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی بی مسئله کې چې ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموټیک دستګاه وینو چې څنګه کولای شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کېښودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کېږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي، دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپر ټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپر ټونیک محلولونو کې کیښودل شي، په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کېږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپر ټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او اوزموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه کیک یا کښته د بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دارنګه محلولونه هایپر ټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موجود وي، خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دي او د محلولونه هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونه د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چالکوي سیستمونه مشبو او یا یوه برخه غیر مشبو ده. لکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مېوي فعالیت کې خپل اړوندو الیفاتیک مرکبات ته ورته دي. نو له همدې کارونه د الی سایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات الیفاتیک الکلي او اروماتیک کې هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیفاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي څه شي دي؟ کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودنه او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فورمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان او همدارنګ سایکلو هیپټان او چدای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا ځینې چې فورمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینټان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکسان، سایکلو هیپټان، سایکلو اوکټان او همدارنګ یې تعامل لري. سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربن اټومونو لري. آی ټي نورمال کړي یې د پنځو څخه تر اوو پورې د کاربن اټومونو لري. همدارنګه منځني کړي یې د اتو څخه تر ټولو څخه پورې د کاربن اټومونو لري. چې غټې کړي یې بیا د دولس څخه زیات کاربن اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا بیا د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضلا مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپېته درجه ده. د سایکلو پروپان استحصاص څه ډول دي؟ وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګسواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې دتی اتصال سره ورسېږي. همدارنګه سایکلو پروپان څنګه کیا وای چې سایکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درته درجه سانتیګریډ دی. منفی دردش درجے سان کے انٹیگریٹی اور دکوی بے ہوش اکون کی مواد پتوں کا استعمال ہی جاؤ پکی میوی زنگتیا کی ڈیر زیاد اکلین تا ورد دی مثال پتوں کا سائیکلو پرپان غیر ثابت کری کہ ٹنگو غلیزو گوگرو تیزابو ہائیڈروجن برومائیڈ یا برومین اور دارنگا دکتسی ہائیڈروجنیشن پاستا ماتی جاؤ زنزینی مرکبات زینی حاصل ہی جائے زینی مادلی عبارت دی ہمدارنگ بدے موز پہ بدے برخ کی الکینز پیجن چ غیر مشبہ ہائیڈرو کاربون دل سے الکینون پہ الکینون پیجن چ دے پہا کے غیر مشبہ ہائیڈرو کاربون الکینون نو میشودن او دغه زنگرتیا به اتصال دی ہمدارنگ داینون نو میشودن او زنگرتیا وایو الکینون وای چ خپل د کاربون او هیدروجن غیر مشبہ ہائیڈرو مشبہ مرکبات چ دے کاربون تر میز دو کو نیاری کو وجود لري چ د الکین او ہمدارنگ دولفین په نامه سره هم یا دی چ دے مرکبات مجنی فارمول د سی ہائیڈروجن دوما کم دی کاربون یعنی ہمدارنگ نمے چودہ نے چدائی پاک کا طریقہ سر ہے نمے چودہ نو پلانڈی ڈول سے لمرے بائی دا کاربون اور ہائیڈروجن دا ٹمونو ہا او زنجیر چی دو کلی اڑی کا لری نشانی شم بیا دا او زنجیر بائی دا ہا دے خوانہ وش میرن چی چی ہا دے خوات دو کلی اڑی کا اوت نشدی وی چی دا او زنجیر تے دل کانو نو پسے نو مول کی یواز پ دومر تو پھر چی نو پ پائی کی دی ای نی پر سای ای این ای او رازی او دو کلی اڑی کا موقع دا کچھ نی عدد پاسا سین ای دی مثال پ دوگا دی ای کلین ہمدارنگ پرنٹین ہیکسین پر مثالوں کے مجھتے ہیں نمی شدن لیتا ایسا ہم ہمدارنگ کئی اولکین یو دوگونی آری کولوری دا مونو اولفین او که دوگونی آری کولوری دا دین او که سوگونی آری کولوری دا پولین دا مثال پتوگا ٹرائن تی ٹرائن پنامہ سر یادی ایجب اپا کریز الکینوں کے باید دا سیکلو مختاری دا آگوی داروان دا زندری الکین دا نم دا مخیط دا ولی کلچی معمولی ڈول سے ایتھین او ایتھین دا پروپین او پروپلین او ہمدارنگ دا دوہم پروپین او دا اول ایزو بیوٹین ہمدارنگ او ایزو بیوٹین پنمون سر ہم یا دی لکا دا دی پروپین چی دا پروپلین پنام سر ہمدارنگ دو میٹال یو پروپین یعنی ایزو بیوٹین او ایزو بیوٹین پنام سر ہم دا مرکب یا دی چی پا پورتا کی ہم ذکر سیو و ہمدارنگ اس نا دا غیر مجبو مرکبات مهم میں پکی یا الکنائن گروپی فلانج ڈول سے ریچ وینائل سخی عبارت ہے الائل سخا اور پروپینائل سخی عبارت ہے الکنون زنگرتیا ویلو چھ الکنون کو زنگرتیا پخپل زان کے لیے الکنون کو فزیکی خواص کے خپل اروند الکنون تو دین ورتا والی لیے تے مثال پتہ ہوگا کہ الکنون الکنون مالیکولی کتے نشدی یو شان میں نو دی شدوے تک یہ سر نشدی وی لکہ فلانج شکل کی پنشہ پرشت ہوگا سر معلوم ہی جو دلکینوں نے کچھ نہیں مالیکولوں نے پادی تو دو خرید گاز حالت سرے ہاں غلقین چی لکاربون دا تمونو شمیر پینزا و یا زیاد روی مایات ہے دلکینوں نے دیزو میرے دیشو دو تکی دیر سر این سیر نجدے او یو بلتا ورد ہے لکا پلان دی الکانون پدے لان دی انم آم دارنگ دی جورش دی دلکی چی اتلین دی اتین ہم دارنگ پروپین یا پروپین ہم دارنگ ہم داس نور مرکبات دی دا شدل سیوی دی دلکینوں نے استحصال دی الکانون دا حرارتی تجزیت سخیان د پروپولای څخه څنګه لاس راځي او پسې نه کې کوم یو الکین د قانون د تدې څخه لاس راوړای شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سریا دی چې چما دلې په لاندې ډول سره دا همدارنګ د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس راځي چې الکنون د کول څخه په لوړ تودوخه کې عام د المونیم اکسایډ په موجودیت کې او به خارجي چې او الکین لاس راځي چما دلی عبارت دی پلانڈی ڈول سر ہمدارنگ ڈائنو نوائی چہا ہائیڈرو کاربونو نتی چی دو اتو گونی اڑی کے ولے چی دائن پنم یا دی چی دائن پ چی دائن پ دو بیلا بیل گروپن ویشل کی جی کومولر چی ڈبل بانڈ سی کنجکٹ نی چی فارمولی عبارت دی ل ایچ ایچ 2 سی تو گونی اڑی کا کاربون ہمدار گو کرے اڑی کا کاربون سی ایچ 2 او سر ہمدار کنجکٹ ڈبل بانڈ سی ہمدارنگ ایزولیٹڈ ڈبل بانڈ سخم داینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې پاغه کې د او ایزولیټیک دوه ګونې اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نومې شوځنه د داینونو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. وایي په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینېږي او د مرکب د نوم د مخې لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټایل، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شوځنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننی درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوره‌ای جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننی درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننی درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂದಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಹೊಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂದಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಇಂತಜಾರ ಕಿದ ಜಾನಾನು ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂಬಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಯದದಿದಂತೆಗೆ ಅರಮಾನು ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂಬಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಹೇ ದಸ್ತನೆ ಖಾಲಿ ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂಬಿದ ಪಸ್ತರ್ ಗುಸ್ರು ರಾಗ್ಲಮ ಕೂರ್ತ ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂಬಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಜಡ ಉದ್ರಿದ ಮೂರ್ತ ಬಾರ ನೂರು ವರಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ ಸುರ್ಸಾಲುಗೆ ಮೇಲಂಬಿದ ಒಲಾಡವಮ್ಮ
نانو نوریدا ولاړو ما او سالو یې ملم دیدا ولاړو ما او باران نور وریدا ولاړو ما او سالو یې ملم دیدا یا زما یار باران رورو وریدا ولاړو ما سالو گه ملم دیدا ولاړو ما اے زوم ولاړ سال پار باران رورو وریدا ولاړو ما سالو گه ملم دیدا ولاړو ما متان زن صبریدا ولاړو ما سالو گه ملم دیدا ولاړو ما او باران رورو